په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او ریډونکو پروګرام او د غراز د هلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي توماس ویسټ وای د ملالې ورځ مقدس د کل حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونه د جولای د 12 د نجونو د تعلیم د فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسف زئی د زوکړې او نړیوالې ورځې په مناسبت بیګانه وخته په یو ټویټ کې کړی دی. توماس ویسټ ویلی افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ملالی ته د زوکړې د ورځې مبارکي ورکړې او له هغې مننه کړې چې زده کړې ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړې کېدونکې هڅې کوي او هم د سخت دریځو طالبانو د هغو سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کوي چې ښځې او نجونې له زده کړو او د یوې ښې راتلونکي له هیلو محرومې کړې دي. په خپله ملاله یوسف زئی پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅکله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کېږي. هغې زیاته کړه افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو بې برخې شوي دي. نوموړي د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې پانګونه ډېره کړي. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو نوی جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول ینز لینارچچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د 2021 کال رئیس د هوایی دالیز لارې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو 9 محموله پرون کابل ته ورسېده. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوي د ژوند ژغورنې نږدې 100 ټنه محموله افغانستان ته لېږدولې تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP روانونه وویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یوازې 15 میلیونو ته مرستې رسولی شي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې په درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي انډازو کې وژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړل. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوال مالي مسې وویل اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګاندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیونی په مئی میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو ملګرو ملتونو د بل جنسیت خوښونکو ملاتړ او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت کبله کډی کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنې شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلامونه. بعد السلام ومنې زز او الحق ته پر ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکل بل پیغام هم پری شه د مور د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د ذخیره د وبو د جوړې مور د دغه صدا خوښ ته چراسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مرته څه ده د اوبو ذخیره جوړې کې ډیره سخت وچکلی ده. حتی د اجمر د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټوله تللي سیابندو کې وبېږي. کلي مو ټوله کډي وتلي دي، شارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر ژغ تر یو ځای ورسوي. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم. په دې هله چې دا ازما پیغام نشر کړی، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکالی ده. حتی چې خلکو دوه نیم سوه متره برمی وهلي دي، همدا برمی ګز یو متر یعنی سل سنتۍ په درې زره پنځه سوه پاکستاني کلدارو باندې ول کېږي. که موږ تاسو ودې حساب وکړو، د هر سړی یو دوه درې برمی، حتی څلور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او د متخصصینو له استادانو څخه هم دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لاره طریقه ور وښيي چې د اوبو د بندونو طریقه، چې په خلک دغه مصرفونه کوي، هم دغه روپۍ انکم له همدې لګښت څخه نیم روپۍ هم راواخلي او خپلې فائده بند په جوړولو کې مصرف کړي، ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول شي. نو هیله امید مولا تاسو څخه هم دا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې میلمانه د اوبو متخصصین میلمانه کړي، تر څو زموږ مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. کم داسې دا مشکلات جاري واوسېږي، کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفاده ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو. که چیرې داسې پېښېږي، دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي. سلام په احترام.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه ټول ومني. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو کړی ورسوي. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه راوځي تر رسېدلې ده، صفر ته رسېدلې ده. وچکالۍ ډېره زیاته په کښه کې د پاملرنه نشته. حکومت د ولورپورو چارواکو ته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چې بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو. مله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټران مو داسې د لیل موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برق نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاس په خیره سره څار مو دي. موږ د ازادۍ د ټولو کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ژغ ته رسوي او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي واغه غرنی سیم ته یا زنداور هغه منځکو ته وبور کړی دی نو زمش د غشنه نه و دغه سی وچی زمش غنم او نور کشتونه ټول تج دی او یو څاکو بم نه راکی ټول الهغه شاړم زکته ورکی تقریبا 50000 وټرپمان نو وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانوني دی غیلت دشتونه په وبیز موږ شنه نه ویته وبنه راکینو ستاسي د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هیل کوچ موږ ژغتر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم او پای پامن
سلامونه نه کی هیل د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته تاسو سلامو خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د بلډ پورو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي څاروي د مینځه د بلږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزي که خدای پاک وکړي او د دولت مشران موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري. والسلام به احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم په خوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکي نعیم الله سالارزی پوښتلې دی. له هغه نه پوښتنه کړي چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې دغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوې ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او دغه څو لاملونه وو. یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون د مالی سرچینې او نشتون د ظرفیت کمواله یا نشتون دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې سید چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په غو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د گاونډیو مسله وه. لیکن په ورستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیات پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په دغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وي؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبو زموږ او تاسو چې دا مونږ گاونډي هیوادونو سره شریک درو او څنګه چې تا ویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي د شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې موږ سره سرمایه گذاري ته امادگی و خی ولی متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وي دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ویم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا خړوب درلوده، یعنی هلته بیا رښتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دا د 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې و. دا غي بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړ. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیون په میلیون هاو ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګ د تخاک په وو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کو هغه موږ ونه کولای شو. او دا غي اونډه لداو چې موږ مالی سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو. ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیمه باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وختلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړو د افغانستان داخلي بودیجې چې وا
بله. سالارزای صاحب د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې د برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بله څنګه چې تاسو ویل یو خبر یادوره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخت یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چې موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دواړو غوړ ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي. د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لښ پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي.
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل لپاره دی باندې یو لاندې تفسیر وکړم که تاسو
مهرباني مهرباني
کله چې ورښت د اسمان زمکي ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره په دقیق ډول باندې تولیدي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هوادونو کې لکه افغانستان ډیر زیات متاثر دی. نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغل ته جکو ترڅو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډیر زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترن دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډیرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظر یو مالدار یا یو پیاوړی هیواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي چې دا دغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دار اس په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد یو اختیارونه ټول د منځ ته اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي. دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په جغرافیه کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی ډېر مهم رول لري. د اوبو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري. دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ځای نشي. هغه نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي ترڅو مونږه د پاره موسمونه چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا رای دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو سم، ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغه اند کاتي صاحب ولای د تګال د ثاني خبرې کوم. محترم استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارات هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بازل سوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونې. نو د اسلامي امارات د لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاتي صاحب ولای د تګال د خاصه توجه کی. د سرکونه خامه پاتې مثلا برق نشته ده، البته د وسوالی په مرکز کې شته ده، خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته ده. حال دا چې نغلو بنس موږ سره ډېر نږدې ده او موږ ته بل حکومت هیڅ کارونه کوي. دا شل کاله چې کومې پیسې رالی د خارج نه ټولې بس په نورو ځای کې مصرف شلی یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو وسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ تګاو وسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې کې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلی او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ته د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نورم په لاس پر په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، شیخ زاهد ملي هلمند او ذات سم از مال نظر زبه نظر تاسو ته درکړم. د اوکرين فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان تراغله نو روسانو ول چې دوی به سپره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت ته صدوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړې کوي د طالبان او چې امریکا د افغانستان د شپږ سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي. نو اوکرين ته د ناتو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتا چې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکرين په تباہی روانه، د اوکرين خلک مري، وطن خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما د ژغ د مسله ملګری ملتو باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل د فاره ساده په غندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې شي د دې لپاره خلک ورته کې شي نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناتو د غړیتوب سره څو کسان مشران شي دا بلر شي د پوتین سره مومني او زيلنسکي سره. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله اوس به د وړو پزه جوړو کو شي. دا د ناتو د اوکرين باندې ناتو په غړیتوب کې څو وخت وزن لري، د اوکرين غړیتوب وزن لري، وزن روان او تخپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ انداستا جګړه دا معنی تباہی بولی او دا جګړه دی په غلط روانه کړي، په خطا دی روانه کړي. د یو ملک تباہی ستا په واز سیاست باندې کې جنړیوال سوای د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو د پاره زما له نظر ملګری ملتونه باید لاس تر زنې کښېنن، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وشي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب دی دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبرسه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي. د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي. مریض تر مزله نصره سوالی پر نیمه لارې ساور کړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500 کلدارې غواړي، تر شکرګا پرې چې رسول تقریبا مر څه پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخه یې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد یم، جلال آباد ښار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
هیلو وڑانگا راڈیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې می ومنه. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګ ډرامه اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه، پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي